دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر څلور بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 8مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر تاوتریخوالي سربیره د افغان سولې په اړه د قطر د غونډې حال درکو، ورسره د خیبر پښتونخوا او د پاکستان نور برخو په اړه مهم راپورونه راوړي. د خبرونې په دویمه نیمه کې ځانګړي اونیز پروګرام د مشال تر لاندې بحث اوریدل هم مهروي. خو تر اوسه وړاندې وارکو بشیر غواشته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز د هند دوا او هندي چارواکي د یو پاکستانی جاز د غورځولو ادعا کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې خبرې باید وشي. د ایران ولسمشر د خپل بهرنیو چارو وزیر استعفا نه ده منلې. او د امریکي او شمالي کوریا مشران نن او سبا د اټومي وسلو په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لږ شیبه مخکې د پاکستان ولستا د خطاب په مهال هند ته د روانې کشالې ختمولو لپاره د مذاکراتو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه چې دواړه خواوې داسې وسلې لري چې په استعمال سره یې پراخه تباهي کېدل شي، نو پکار ده چې مسایل د مذاکراتو له لارې حل شي. د هند چارواکي بلخوا وایي نن سهار وختي د پاکستان جازونه د دوی خاورې ته ورننوتلي وو چې د دوی الوتکې ورپسې پاڅېدلې. په دې دوران کې د دواړو خواوو یوه الوتکه وغورځېدله. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند رویش کمار نن په دیلی کې خبرلان ته وویل پاکستان هوایی ځواکونه یو جاز موږ ویشتلی دی. زموږ پوځیانو دا جاز د پاکستان په برخه کې د غورځېدو په مهال لیدلی دی. په دغه وخت کې زموږ یو جاز هم ویجاړ شوی. یو پایلټ مورک دی چې پاکستان دعوه کوي چې هغه یې نیولی دی. موږ په دې اړه د حقیقت موندلو کوشش کوو. تر دې مخکې نن د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په پنډه کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې نن سهار وختي د هند دوه جازونه ویشتلي دي او دوه پیلوټان یې نیولي دي. دغه خبره د هند الوتکې د پاکستان فضا ته ننوتې وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات تر هغې وروسته دې حد ته ورسېدل چې د فروری په 14مه پاکستان میشته جیش محمد وسلوال ډلې د هند په پلوامه کې په یو ځانمرګ برید کې 44 پولیس ووژل. تر دې وروسته هندي پوځ د پاکستان په بالاکوټ بمباري وکړه او ویل چې د جیش محمد لوی مرکزي د لسګونو وسلوالو په وژلو له منځه یووړ. پاکستان رد کړه خو منی چې هندي جازونه وروختي وو او بیرته تللي دي. د قبایلي ضلعو ځینو مشرانو له افاقي حکومت غوښتنه کړې چې د دې سیمو د پرمختګ لپاره د هغه پیسې ورکړي چې صوبو ته ورکول کېدلې. دوی همداراز ویل چې ویجړل شوو کورنو په جوړولو دې هم لاس پورې شي. د باجوړ یو ملک بهادر شاه عثمان خیل نن په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سره دې تعصب نه کیږي.
کم لسټونه چې جوړو، کم شی چې یو طریق کار باندې جوړو، دغه مطابق هغه نه دی شوی. ډېر خلک داسې دي چې کم د چا اپروچ وو هغه ته کمپنسیشن میلاو شوی دی، او کم غریب خلک چې وو په منځ کې پاتې شوي دي. دا مطالبه کوو چې د چا کورونه وران شوي، متاثر شوي دي، هغه دپاره هغه کمپنسیشن هغوی ته ورکړی شي کوم چې واده شوی.
بلخوا پرون د قبایلي ضلعو د ځوانانو جرګې یو مشر نظام الدین سلارزی مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې د دوی سیمو ته د خیبر پښتونخوا د نور ضلعو په شان د حقونو په ورکولو سره دغلته د عدالتونو سیستم بحاله کړي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د فروری په 9مه نیټه په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې ده، خو د کار د شروع په اړه لا هم کره نیټه معلومه نه ده. د امریکي جاسوسي ادارې سي اي سره د القاعده ترهګر ډلې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدي وژل شوی. وکیل زوی وایي د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی دغه د پلار د وژنې پلټنې وکړي. سیمولا افریدي څلور کاله مخکې په پېښور کې وژل شوی و او زیمهوري جماعت الاحرار وسله والې ډلې منلې وه. دغه زوی عدنان سیمولا پرون په پېښور کې تر یوې خبرې غونډې وروسته مشال ریډي ته وویل چې انصاف او دا معلومول غواړي چې پلار یې رښتیا چا وژلی. اسامه بن لادن په 2018 کال کې په یبټآباد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. ډاکټر شکیل افریدی لا غي وروسته تر دې دمه د پاکستان په جیل کې دی. د افغانستان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې خبرې نن په دویمه ورځ هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پورنیو خبرو تفصیل نه دی په ډاګه شوی، خو طالبانو مطبوعاتو ته ویلي چې دوی خوشبینه دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د بل چا په ضد نه استعمالېدو د ضمانت په سر به بحث وشي. په دې خبرو کې افغان حکومت برخه نه لري. طالبان وایي د جګړې اصلي لوری امریکا ده، نو ځکه د افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د استعفا له منلو انکار کړی دی. د فروری په 8مه د ایرانی حکومت په ویب سایټ خبر شوی لیک کې حسن روحانی جواد ظریف ته ویلي چې هغه او ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای په باور لري نو پکار ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. جواد ظریف د فروری په 15مه په انسټاګرام د خپل استعفا اعلان کړی و. نړیوالو تقدسو سره د 2015 کال د اټمي تړون په سر ځینې سخت دریځي د جواد ظریف په رول نیوکې کوي. امریکا د تیر کال په مې مشکل دغه تړون ووته او په ایران یې بندیزونه عملي کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د ویتنام په سرحد هانوی کې خبرې کوي. دوی به د شمالي کوریا اټمي وسلو او میزایلي پروګرام په اړه بحث ولري. د دواړو مشرانو دویمه غونډه ده. دوی د تیر کال په جون کې په سنگاپور کې خپل لومړی تاریخي ملاقات کړی و، خو د لومړۍ غونډې وروسته څه پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ ویتنام ته روانېدو مخکې په ټویټر لیکلي چې په بشپړ توګه د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په بندېدو سره به دا هېواد په تیزي سره اقتصادي پرمختګ وکړي. او سم د لوبو یو خبر، د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ده. تر دې مخکې بعد په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند درې شل ورځې لوبې کړې وې چې درې واړه افغان ټیم ګټلې. د دې لوبو په دوران کې به یو ټیسټ میچ هم کی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 10 پیسې او 103 روپۍ، یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او سو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري او د دواړو لور لخوا پر یو بل د بریدونو راپورونه دي. د پاکستان د پوځ ویان په عین حال کې د جنگ درولو غږ کړی دی. د شکیل افریدی د وژل شوي وکیل سمیع الله افریدی کورنۍ د هغه د مرګ د پلټون لپاره د نړیوال کمیشن غوښتنه کړې ده.
چونکه دا کیس عالمی دی نو ځکه مونږ اقوام متحده ته تک غواړو او مونږ د خپل دی عدالتونو د پولیس انویسټیګیشن د لا انفورمنس ایجنسیز نه مکمل طور پر مایوس یو.
افغان امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې دوه ځانمرګ بریدګر نیولې چې په کابل کې د برید پلان درلودي.
انم خادم الله ده، زه د پاکستان د عمان دی جنسي اوسیدونکی، زه په تحریک یم. تحریک مبه دایش ترالم وزیر قیمته بیان نه وشو، دا زینه ماته دا ول شو چې ته کابل ته لاړ شول ته انتحاری وکړه.
پروان خبرونه کې به دا هم واري شي، د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د افغان سولې په اړه د رسمي خبرو 15 پړاو پرون په قطر کې فایل سو چې نن به هم دوام ولري. پر دې سربیره د روان خبرونه په دوهم نیمای کې ځانګړي 19 پروګرام د مشال ترانه لاندې اوریدل هم هېروي. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، پاکستان ادعا کوي چې د هند دوه جنگي الوتکې په نشه کړې دي. د پاکستان پوځ وایي نن سهار وختي د هند دوه جنگي الوتکې هغه وخت په نشه کړې چې د پاکستان فضائي حدودو ته ورننوتلې وي. پوځ دا ادعا هم کړې چې دوه هندي پایلټان ژوندي نیولي چې پکې یو ژوبل دي او درملنه روانه ده. خو د پاکستاني ویان تر څرګندونو وروسته په نوې ډلي کې د هند بهرنیو چارو وزارت ترجمان رویش کمار په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې هند هم د پاکستان یو جنگي الوتکې په نشه کړې چې د ده په خبره هغه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې غورځېدلې ده. نوموړي د دې تصدیق وکړ چې پاکستان د هند یو جنگي الوتکه په نشه کړې ده. په دې اړه نور راپور لیسان باد د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي.
د پاکستان فوز ویان میجر جنرل آصف غفور نن د شروع په ورځ خبري غونډې ته وویل د هند دوه الوتکو نن یو واري بیا د پاکستان د فضايي حدونو خلاف ورزي وکړه او په جوابي کاروایي کې د یاد ملک دواړه الوتکې وویشتې شوې چې یوه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او بله د هند تر واک لاندې کشمیر کې راپریوتی. د نوموړي وینا وا د هند دوه پایلټان په ځمکه موجود زمونږ فوج گرفتار کړل چې پکې یو جوبل وو او د درملنې لپاره هسپتال ته منتقل کړی شو او بل زمنګ په ولقه کې دی. بل دا چې هندي رسنیو دا دعوه کړې چې د پاکستان یو اف 16 الوتکې راغورځولې، نو زه دا واضح کړم چې په دې ټولو عملیاتو کې د پاکستان یادو الوتکو برخه نه ده اخستې. د ذکر دا چې د هند بارنو چارو سیکرټري ویجی ګوکالی پرون د نهې په ورځ په ډیلی کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې سهار وختي د هند الوتکو د وسلوالو ډلې جیش محمد هغه مرکز چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په بالاکوټ سیمه کې و په نښه کړو. هم تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې د هند هغه تورونه رد کړی شول چې په بالاکوټ کې د وسلوالو کیمپ تباه کړی. په غونډه کې وویل شو د هندي برید په غبرګون کې بعد د جوابي کاروایۍ لپاره د وخت او ځای انتخاب په خپله کوي. خو د پاکستان فوج ویاند آصف غفور وایي نننۍ کاروایۍ د خپل حفاظت لپاره کړی. جنگ د مسلو حل نه دی او په نړۍ کې یوه مسله هم د جنگ د لارې نه ده حل شوې. نو هند دې زمونږ په دې وړاندیز غور وکړي، د نړیوالې ورورولۍ هم ذمہواري جوړیږي چې مخې ته دې راشي او د حالاتو جاج دې واخلي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ جنگ له وجې نه صرف پاکستان او هند بلکې دا منطقه هم ډېره متاثره کېدلی شي. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود نه تپوس وکړو چې لومړی د هند لخوا حمله او بیا د پاکستان جوابي وار په راتلونکي کې څه نتیجې راوتلی شي، نو نوموړی وایي دا خو د جنگ لاره ده او چې په څه ډول د دواړو ملکونو ترمنځ معاملات روان دي نو ښکاري چې حالات به نور هم خرابیږي. دا وخت چې دواړه ملکونه د خپل معیشت د ښه کولو لپاره کمی هڅې کوي نو د داسې تاوتریخوالي له وجې به ورته ډېر نقصان رسیږي او غیر ملکي سرمایه کاران چې په دواړو ملکونو کې کومه سرمایه کاري کړې نه صرف هغوی به په شا کیږي بلکې نور به دې ملکونو طرف ته راتلو نه ډډه کوي. نو زه وایم دواړه ملکونه دې په فوري توګه د خبرو اترو لاره خپله کړي او د مذاکراتو د لارې دې د شخړو حل راوباسي. د پاکستان او هند اړیکې د کشمیر په پلوامه سیمه کې په 14 فروری شوي د هغه برید وروستو ډېرې خرابې شوې چې پکې 40 هندي سرتیری ووجلې شول. د حملې ذمواري وسلوالې ډلې جیش محمد اخیستې وه. د برید وروستو د هند وزیر اعظم نریندر مودي خبرداري ورکړې وه چې غاښ ماتونکي جواب به ورکوي او په پاکستان یې غږ وکړو د ترهګرو ډلو له ملاتړ د لاس واخلي او خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. پاکستان په هغه برید د افغان څرګندونه کولو سره د هند تورونه رد کړل او وینا یې وه که هند ورسره په دې اړه شواهد شریک کړي نو کاروایی به وکړي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په عین موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان له هند سره د تاوتریخوالي تر زیاتې دوه وروسته نن هم د لوړې کچې سلام مشورې ته دوام ورکوي. په دې کې به د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي کمانډ اتارټي د ځانګړې غونډې ترڅنګ په کمی اسمبلی او سنټ کې هم په دې اړه بحث دوام ولري. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو پوهان وايي پاکستان او هند باید له خپل منځي جنگ ډډه وکړي. پوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د اټمی وسلو او دفاعي چارو د انتظام کمیټې یعنی نېشنل کمانډ اتارټي ځانګړي غونډه رابللې ده. د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د فروری پر 16 وویل چې د دې نننۍ غونډې ترڅنګ به د پارلمان ګډه غونډه هم رابلل کیږي.
پرایم منسٹر هاز سمند سپیشل میټینګ.
وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 20مه د قومي کمانډ اتارټي د ځانګړي غونډې را بللو امر کړی دی او دا غونډه به نن وي. همداسې وزیر اعظم د پوست په ګډون پر ټولو ادارو او ولس غږ کړی دی چې ټولو امکاناتو ته تیار اوسي.
دا له هغه وروسته دا چې هندي پوځ وویل چې د 16 فروری په شپه د پاکستان په بالاکوټ کې بمباري کړې ده او د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې له منځه وړی او لوی شمېر وسلوالې وژلې دي. د پاکستان حکومت او پوځ که څه هم د دې پخلی وکړ چې هندي جنگي الوتکې پاکستاني حدودو ته ننوتلې دي او بمونه یې غورځولې دي، خو د څه ځاني زیان هندي ادعایه رد کړه. د پاکستان حکومت او پوز د لوړې کچې تر غونډه وروسته وویل چې د هند د برید په غبرګون کې به د ځوابي کاروایی لپاره د وخت او ځای انتخاب په خپله کوي. د سیاسي او نړیوالو چارو پوهان وایي هند او پاکستان دواړه اټمی قوتونه دي، نو دوی ته پکار ده چې د ذمواري مظاهره وکړي او له جنګ ډډه وکړي. د سیمایزو او نړیوالو اړیکو پو ډاکټر اعجاز خټک مشال رادیو ته وویل پاکستان باید د ترهګرۍ په اړه د هند پر تورونو فکر وکړي او هند باید د کشمیر پر مسله یو څه وخوځيږي.
د هند چې دواړو ملکونو مشران ریسټرین وکړي، دنیا مشران هم ورته وایي چې په ځان کنټرول وکړي، هر څه چې خبرو اترو نه علاوه څه لاړ نشته. او پاکستان ته د انډیا کوم کنسرن دي دہشتگردی بارہ کے ترغرے بارہ کے آگے بارہ کے فکر پکا دے اور انڈیا تو ہم پکا دے چی کشمیر کسی بارہ کے پروگرس کی.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وویل پکار ده چې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه وسی او په هغه کې ټولی نړۍ ته وویل سي چې دوی جنگ نه بلکې امن غواړي.
دا د ټول پاکستانی قوم نمائنده خلک دي، دا د قوم منتخب شوی خلک دي، نو دا چې څه فیصله وکړي دا ګویا د ټول پاکستان فیصله ده چې د قومي اسمبلی او سینټ چې د دوی مشترکه اجلاس وشي او دوی په یو خوله ټوله دنیا ته ووایي چې مونږ امن غواړو او هندوستان زیات خور دی زیاتی کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې ځانمرګي برید 440 هندي عسکر ووژل او په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې جیش محمدیه ذمواري ومنله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس موږ غل مشال رادیو څخه اوري. د ډاکټر شکیل افریدی د وژلسي وکیل سمیع الله افریدی کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغه د وژنې په اړه د نړیوالې پلټنې وسی. دا غوښتنه د سمیع الله افریدی زوی په پېښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي چې له پاکستاني ادارو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته له ملګرو ملتونو د دې غوښتنې کولو پرېکړه کړې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د ډاکټر شکیل افریدی د وجل شوی وکیل سمیع الله افریدی زوی په پېښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی د هغه د پلار د وجلو د پیښې پلټنې وکړي. د خبری کانفرنس پر مهال د سمیع الله افریدی زوی عدنان سمیع الله مشال ریډیو ته وویل
زما د بابا د کیس سلور کاله مکملېږي، د اله چارواکو ته مونږ تلی یو، مونږ ته هیڅ قسمه انصاف نه دی ملاو شوی، نو لهذا په دې بنیاد باندې مونږ دا مطالبه کوو د یونایټیډ نیشن نه چې یو یو ان کمیشن، یونایټیډ نیشن کمیشن دی جوړ کړی شي او صاف او شفاف انویسټیګیشن تحقیقات دی وشي. د مشرانو د وکیلانو سیرن وکیلانو سره په دې باندې خبر اتریم شوی دی، اغه موی چې بالکل ستاسو حق جوړیږي چې موږ داله چارواکو سره او د اقوام متحده د خلکو نه د غوښتنه وکړو.
یاد دی وی چې د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او هدفي وجنو کې ډیر نور خلک هم وجل شوی دی، ولی زیات خلک د هیواد د عدالتونو او ادارو د پلټنو نه مطمئن ښکاری او په زیاتره داسې پیښو کې د ملګرو ملتونو د پلټنو غوښتنه نه ده شوې. د سمیع الله افریدی د زوینمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
هغه ذمہواری قبول کړه. دا خو بیا وروسته مونږ ته د اخباري چارواکو نه پته ولګېده چې ګینې دا تحریک د احرار تنظیم الاحرار قبول کړی ده. نو چونکې لکه څنګه ما وویل چې دا یو عالمی کیس و، د پنړۍ کې غټ کیس و، دا د یو غټ ترهګر د ختمېدو یو خبره وه. نو چونکې دا خبره عالمی ده، دا کیس عالمی دی، نو ځکه مونږ اقوام متحده ته تګ غواړو او مونږ د خپل دې عدالتونو د پولیس انویسټیګیشن د لائن فورمنس ایجنسیز نه مکمل طور پر مایوس یو. نو د دې هر څه باوجود دا د سټیپ بای سټیپ د منډو تړلو نه هر څه نه مایوسی نه باوجود مونږه ګینې دا لار خپل کړ شي مونږه د یو ان کمیشن مطالبه وکړو.
یاد دی وی چې سمیع الله افریدی د ډاکټر شکیل افریدی په مقدمه کې د هغه وکیل وو او سلور کاله وړاندې په پېښور کې د هدفي وجنو په یوه پېښه کې وجل شوی و. او ډاکټر شکیل افریدی په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د وجلو د پېښې وروسته نیولې شوی و، خو په عدالتي مقدمه کې د حکومت لخوا په هغه باندې د لشکري اسلام وسلوالې ډلې سره د تړاو تورونه لګولې شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وایي په دې اړه به تپوس کوي چې دوی ولې د بهرنیو چارو له کمیټې ایستل شوی دی. دوی وایي دا یې حق دی چې حکومت ورته ځواب ورکړي. د یاد کمیټې مشر مشال رادیو ته وویل دوی په دې نه دي خبر چې دا ګام ولې اخیستل شوی دی. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي محسن داوړ وایي نن به له حکومت څخه تپوس کوي چې ولې د دنوم د بهرنیو چارو له کمیټې څخه ایستلې دي. محسن داوړ بیګا مشال رډي ته وویل دا د قومي اسمبلی د هر غړي حق دی چې په دوو کمیټو کې به شامل وي. د ویل نه حکومت او نه هم اپوزیشن د په کومه کمیټه کې شامل کړي وو، خو بیا سپیکر ته تر درخواست ورکول وروسته د بهرنیو چارو په قائمه کمیټه کې شامل کړل سو. محسن داوړ وویل له سپیکر اسد قیصر څخه یې تپوس کړی وو، خو هغه داسې ځواب ورنکړ چې د یې مطمئن کړی وای.
دا اپوزیشن چې څونه ممبران دي، دا اپوزیشن چې څونه مشران دي، د هغې سره ما خبره هم کړې وه. په دې باندې تفصیلا زه هغې سره میلاوېږم، یو درخواست به هم ورکوم سپیکر ته. دا اوس زمونږ د اپوزیشن په برخه کې ماته میلاوه. د ودې کمیټې خو هم د حکومت حق دی، هم په د اپوزیشن حق دی. دا داسې نه چې خالي کې دې کې د خالي حکومت کسانی، نو ټول اپوزیشن په دې باندې سره غونډوم او سپیکر ته په دې باندې احتجاج کوم.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولی څلور دیرش کمیټې دي او د بهرنیو چارو په دې کمیټې کې شپاړس غړي دي چې اته د حکومت او اته د اپوزیشن ګوندونو استازي دي. د دې کمیټې مشري د واکمن تحریک انصاف غړي ملک محمد احسان تیوانا کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د محسن داوړ د ایستل کېدو وجه څه ده، نو هغه وویل د دې واک د قومي اسمبلی له سپیکر سره دی. ده وویل زه په دې نه یم خبر چې دا ګام ولې اخیستل شوی دی.
ممبران کمیٹی کا کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا،
نه د کمیټې غړو او نه هم د کمیټې د مشر په توګه ما څه اعتراض درلود. دا سپیکر خپل اختیارات استعمال کړی دي او دا رد بدلې کړی دی. موږ به ډیر خوشحاله وای که محسن داوړ را سره وای. موږ به ډیر خوشحاله وای ځکه چې هغه ډیر فعال دی او خپل فکر لري او ظاهروي. نو زما همدردي له محسن داوړ سره ده.
د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وای د محسن داوړ استل کېده له جمهوریت پلوه سم کار نه دی سوی. د ویل په کار د چې د پارلماني چارو پر مخړولو لپاره د سلار خپل کړل سي چې ټول پارلماني استازي پکې شامل وي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ سب کو شریک کریں تب
چٹول پکې شامل کړي شي، نو چاره به پر مخ دي. خدا سي د غړو استل کمیټې کمزور کوي او دا ډیره مهمه کمیټې ده ځکه چې د هر څه جاج اخلي، حکومت او ډیپلوماټانو ته وړاندیزونه ورکوي.
محسن داوړ په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس د استازیتوب ترڅنګ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې هم ډیر فعال دی. نوموړی نه یوازې د روان کال په پایل کې دوبۍ ته له تګ څخه ګرځول شوی و، بلکې بلوچستان ته پر ننوتلو یې هم بندیز لګول شوی دی. محسن داوړ وایي دا ټول کیسې ورسره د پاکستان د استخباراتي ادارو په امر کېږي، خو کومې ادارې په څرګنده داسې کړنې نه منلې او نه یې هم رد کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د یو پاکستانی په ګډون یې دوه تنه ځان وژن کې بریدګر نیولې دي چې په کابل کې د ځانمرګو بریدونو کولو لپاره تیار شوی ول. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه نیول شوي کسان د سیشن بې په ورځ د ننګرهار د ملي امنیت ریاست کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. دې خبري کانفرنس ته د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
دوه کسه انتحاریان، یو د پاکستان دی، دغه ځای اوسېدونکی دی او بل د کونړ د وټپور دی. دی وغوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل چې خپل اهداف ترسره کړي او انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
نیول شوي کسان هم مني چې په کابل کې ځانمرګو بریدونو ته تیار شوي ول.
منم خادم الله دی، زه د پاکستان د عمان دوی جنسي اوسېدونکی یم. زه په تحریک یوم، تحریک نبی دایش ترالم دیبالا ولسوالۍ ته. هلته مې شپږ میاشتې تیرې کړې. نواز نبی وزیر ته لاړم، وزیر کې ماته بیانونه وشو یو میاشت او بیا دغې نه وروسته زه فدایي ته تیار شوم. دا زینما ته دا ول شو چې ته کابل ته لاړ شو ولته انتحاری وکړه.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي هم د دغه خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په دغه ولایت کې د طالب او داعش وسلوالو تر څنګ نورې وسلوالې ډلې هم فعالې دي.
په ننګرهار کې تنه داعش او طالب فعالیت نه لري، بلکې په ننګرهار کې داعش، طالب، لشکری طیبه، جیش محمد، القاعده دا ټول ډلې دلته فعالیت لري.
د زیاتوي چې په ننګرهار کې ګډ امنیتي ځواکونه د ځمکني عملیاتو تر څنګ د بهرنیو ځواکونو په مرسته هوایي عملیات هم ترسره کوي، چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال مخالفین په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا د حکومت استازي او طالب مشران له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي دي. د طالبانو یو ویان چې د قطر په خبرو کې برخه لري، اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویلي چې په روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع سلا ونسي، نو د خبرو پر راتلونکي دور کې به په دې اړه موافقې ته ورسیږي. د قطر خبري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته د ګواښ نه پېښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکز دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي، نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اجنس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي، بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلي دي چې د سولې پر اطلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
So we have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورس په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو، ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کیږي. امریکا ویل طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کیږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې رد کړې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې نه سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د مشال تر لاندې بحث تاسو تر لنډو خبرو وروسته اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه یې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. اوس د ماجیګر څلور نیمې بجې سوي دي. بشیر ګواش به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي. دا غوړسته به عبدالله کاکړ تاسو ته د مشال تر لاندې بحث په ژوندۍ باندې وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لږ شیبه مخکې د پاکستان ولس ته د خطاب په مهال هند ته د رواني کشالي ختمولو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. هغه زیاته کړې چې دواړو خواوې داسې وسلې لري چې په استعمال سره یې پراخه تباهي کېدلی شي. دا تر هغې وروسته ده چې دواړو خواوو د یو بل د جازونو د غورځولو ادعا کړې ده. د قبایلي ضلعو ځینو مشرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د دې سیمو د پرمختګ لپاره د هغه پیسې ورکړي چې صوبو ته ورکول کېږي. دوی نن په پېښور کې د یو سیمینار په مهال وویل چې ویجاړو شوو کورونو په جوړولو دې هم لاس پورې شي. د امریکې جاسوسي ادارې سي سره د القاعده ترګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکي ډاکټر شکیل افریدي او د شوي وکیل زوی عدنان سنولا نن مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی دغه د پلار د وژنې په لټه کې. سنولا افریدي څلور کاله مخکې په پېښور کې د شوو او ځینواري جماعت الاحرار سوال ډلې منل. د افغانستان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استازو ترمنځ د خطر په مرکز دوحه کې پیل شوې خبرې نن په دوهم ورځ هم دوام لري. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه کوي. طالبان ویل دي چې د جګړې اصلي لوری امریکا ده، نو ځکه د افغان حکومت سره خبرونه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د استعفا له منلو انکار کړی. د فروری په وشتمه د ایرانی حکومت په ویب سایټ پر شوې لیک کې حسن روحانی جواد ظریف ته ویلي چې خپل کار ته دوام ورکړي ځکه چې هغه د اعتماد وړ سړی دی. جواد ظریف د فروری په 15مه پر انسټاګرام خپل استعفا اعلان کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره نن د ویتنام د سرکار هانوی کې خبرې کړي. دا دوه ورځنۍ خبرې د شمالي کوریا د اټومي وسلو میزایلو پروګرام په اړه بحث راڅرګندوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د پاکستان او هند ترمنځ تاو تریخوالی له هغه وروسته جګړې زبانه واخیسته چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو هیوادونو پر یو بل فضايي بریدونه کړي دي. نن چهارشنبه د پاکستان پوځ داوا وکړه چې سهار وختي د هند دوه جنگي الوتکې راغورځولي او دوه پایلټان یې نیولي دي، خو هند بیا جوابي داوا وکړه چې د پاکستان یو جنگي الوتکې په نشه کړي. البته د خپلې یوې الوتکې راغورځېدو تصدیق هم وکړ. له دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم ملت ته وینا وکړه او پر هند یې غږ وکړ چې باید نور تاوتریخوالی پراخ نسي او مسله د مذاکراتو له لارې هواره کړي. پاکستان او هند دواړه جمهوري هیوادونه دي او ټوله نړۍ اوس پریشانه کړي چې داسې نه دغه جګړه پراخ شي. پښتنه دا ده چې جنگ پراخېدای شي یا بیا د روغې جوړې لپاره یو څه امکان شته. دا اور سره تړلې نور پښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې چېړو. را سره میلمانه دي د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او د پاکستان د پېښور پوهنتون د تاریخ د څانګې استاد ډاکټر منهاج الحسن صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته او بریګیډیر صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه ډاکټر صاحب. تاسو په اجازه به زاول بریګیډیر صاحب ته ورسم بیا به تاسو ته راسم. مننه ډاکټر صاحب. بریګیډیر صاحب اوله پوښتنه د خلکو په ذهنونو کې هم دا زموږ ستاسو د ټولو په ذهنونو کې دا چې بهرحال دواړه غاړو پروند او نن یو بل باندې حملې وکړي او فضايي حملې وکړي. پاکستان په میډیا کې او د هند میډیا خو ډېری ګرما ګرمه خبرې کوي، په دې کې ګنګوسي هم دي، د خلکو جذبات هم راپارول دي، خو کوشش مون بداوي چې دلته ابجکټیو انالیسز یعنی ډېر واقعیت باندې ولاړ تحلیلونه وکړو. ستاسو خپل تجربه څه وایي؟ ځکه تاسو له فوج ریټایر یاست، له هند سره د پاکستان کشاله له ډېره وخته ده او تاسو به یقینا که یو اویا جګړه دا به مم لیدلې وي او بیا دا وړې او غټې ټولې جګړې لیدلې وي. دغسې یو صورتحال چې اوس راغلی دی د خلکو لپاره به نه وي، ستاسو لپاره زوړ دی. تاسو ته ښکاري دغه جنگ به هم دغسې ځي او دا به پراخېږي که نه؟ تاسو ته څه څرک ښکاري چې خبره به بیرته روغې جوړې ته راسي او دا به یو محدوده حمله وه چې یو په بلې وکړه؟
ډېر شکریا کاکړ صاحب. تر څو پورې چې د پاکستان او د هند د تعلقاتو کم نویت تے نو آغا خضرری دا تاسو خپل اینے چی دیر کڑکی چند دی یا بلکا گواق ہم دے او تاو تری خوالے ہم دے لیکن دوارا طرف تا پولیٹیکل لیڈرشپ تے التم انتخابات شوی دی او راتلون کی دی پاکستان کی انتخابات شوی دی نو یو خمانگا دی تا گورو چی پولیٹیکل لیڈرشپ نارملی جگڑا نخو خوی او خبری چی نکی گی جگڑا دویم خبر دادا چی پاکستان و ہندوستان اڑان ڈیری جگڑی کڑی دی او آغا جگڑی پا نتیجہ کی باخیر خاتمائی پا خبر اتر شوی دا او یو بل پتی سا خاص فیدا ندا حاصل شوی البتہ یو ملک چی بنگلہ دیش جوڑ شو دی ہندوستان پا دغ سرا پا مرست سرا او داغی دا واغوی ترو سا پوری کبی درم خبر دارا چی پاکستان د شګردای په جنگ کې ککړ دی او تقریبا چې شپږ سولس کال په دې کې تیر کړو نو ډیر زیات جوبل جوړ هم دی خلک هم لیکن بل طرف ته هندوستان چې کوم دی هغه هم د شګردای خبره کوي پاکستان سره چې اول دا کوبه د کشمیر
خزمان دا پښتنه ها نو دغه تاسو ډیر څه تصویر ورکې د دې پس منظر ته خو اوس تاسو خپل تجربه څه په فوج کې تاسو ډیر وخت تیر کړی دی له هند سره دغه شخړې راځي او جی راجی کارگلم سوی دی پا مختلف سوی دی ستاسو سه تجربه دی چی داغ جنگ پراخی دو تروان دی که نا محدوده که دای سی یا بختمی دای سی او خبر اترو تا بخبر واوری
سمرا پوری چی دا پاکستان دا فوج کم داکترین دی یا کم فلسفه دا جنگ آغی کی خو پاکستان دا سرجیکل سٹرائک یا دا محدود جنگ تصور نشتره ترسو پوری چی دا هند دا جائنٹ وارفیئر چکم دے یا زمینی جنگ چکم دے داغی چکما ڈاکٹرائن دے یا بیانیہ دا نپاغی کی دا سرجیکل سٹرائک او دا محدود جنگ گنجائش ترے آیا اس ہند چکم دے امداغ طرف تا تلل غواڑی چیرا پاکستان سرا دا جوہری ہتھیارو دلان دے یو جنگ اچھیڑی او کنا سن سو زان بانی قدغن لگول غواڑی پاکستان خو لکه څنګه چې نن ویلې شو زه مې چې جنگی له خاص سره دغه له خاص سره پاکستان نه غواړي چې هندستان سره
دا فاسي ما بریډر سی دا خو بهرال د هند او د پاکستان موقف دی زبر ډاکټر صاحب ته زم زم لند پښتنه دا و ساسو تجربه څه وایي ڈاکٹران زبراو ځکه چې ڈاکٹران ما خو بهرال شخصا نه دی لیدلې او به تاسو ته به ځکه معلومی چې تاسو فوج کې یی دا غو بوي خو له دې ڈاکٹران زبراو ځو خو دې زبراو ځو چې تاسو تجربه څه وایي دا جنگ پر خیدای سي کنه بیرته بروخ تراسي خبر
نا امید دے چی دوارو طرف تا با لکا پولیٹیکل لیڈرشپ چی کم دے او بل ڈپلومیٹک لارا چی کم دا او امید دے چی لوی قوتون بم پدی که خپلا برخ ہوا چوی دوارا اٹمی جوہری طاقتون با جنگ طرف تا نزی زیر زیت والے بنور کئی او پدی که خوشایند خبر دارے چی دا خبر زمانگا پرائم منسٹر ہم اکڑا او بل طرف تا سوشما سوراج پا چین کی ہم اکڑا چی منگا دے زیت والے نگوارو
تا آگیم دا خبر
اکڑا
دا ډیره مهمه خبره تاسو کې عمران خان هم ویلي دي او سوشما سوراج هم ویلي دي بریګیډیر صاحب تاسو ته راځم خو ډاکټر صاحب ستاسو په خیال باندې دغه سی یو جنگي حالت جوړېدل کاغه په هند کې وي او کاغه په پاکستان کې وي د دې بل اخره ګټه څوک اخلي او تاوان چاته رسي
تیرا مننن کاکر صاحب خبر تاسو ته چې حالات زوړ طرف ته تاسو جوړ شوی دي چې موجوده حالات خو ډېر زیات ټینس دي ولې چې د زوړ فوزونه یو بل ته مخامخ دي مورچو کې ناست دي او داغه چې کم دي نن برون سار مو شو نن بیا د فضائي حمله چې کم دي او نن پکې ته تیارې مو ګرځېدلې نو حالات خو ډېر زیات کړکی جنګ دي سړی دا نشي ویلې چې یار براتن کی وقت کی وجہ کی گی خو بل طرف تک اگوری نو ہندوستان مختلف فوجنا اور ٹول سرحد طرف ترا لے گلی دی پاکستان ہم را لے گلی دی ہندوستان ہم چکم سم ازم گا پا پاڑر باندے علاقوں کی سم مددی خارونہ دی اور حفظائی اڈی دی آگئی بند کرے او پاکستان هم بند کړی دي نو دنه خو ښکاری داسې چې حالات ډېر زیات کړتي چند
او ډاکټر صاحب ستاسو خپل یعنی دغه څه دی ځکه چې په دواړو ملکونو کې داسې قوتونه یا طاقتونه یا ادارې یا افراد یا اشخاص یا پارټیان شته چې هغه به له دې جنګه ګټه اخلي ستاسو په خیال باندې د دې زیاته ګټه به چاته ځي او ولس ته به څه یعنی څنګه به یې ستاسو څنګه تجزیه کوي
یار کاکر سے زمان نظر کے خوئی چاہتم گٹ جنگ خو جنگ دے سے کل جنگ دے دینے کی کہ او چڑلے شو نو زہ سو یہ سو ہے مچدا سے بسو کی چاہے تو پکی گٹائی
نا زما دل تے کیدا سی ما سوال سم نہیں کڑے استاد خبر سمم دے تے جنگ نہ بلکہ دے جنگی ماحول جوڑول یا دے جنگی حالات تو جوڑولو گٹ بھی چاہتی کہ جنگ ونے شی
البتہ یو شی چې جنگ ماحول جوړول چې کوم دي دی کې نن سبا چونکې هندوستان کې جنگ الیکشن را روان دی نو دغه یو خبره ډېر عام کېږي چې مودی صاحب چې کوم دی هغه دا حقیقت ځکه جوړه کړې ده چې هغه د پنځو کالو کې چې څنګه هغه وعدې کړي هغه نه دي شوي نو اوس دین هغه ځان ته یو ګټه جوړول غواړي خو تر څو پورې چې جنگ خبره جنگ خو زما نظر کې نه دی چې څوک دې ګټه کولی شي جنگ خو سراسر تاوان دی او عوام تا هم فوجیان تا هر چاته پکې تاوان دي او په دې حالاتو کې چې دوړ جوهري قوتونه دي نو حالات خو ډېر خطرناک دي او کډ کې جنې او ته خدام وایم چې نور کله به چې حالات داسې شو نو بین المللي طاقتونه او پکې مېز کې راو ځانګل اوس کې هغه شان ورته پوره قوت سره هغه نه راځي زه نه پوهېږم چې ولې
دا ډیره مهمه نقطه ده او زه غواړم چې بل تاسو څخه دا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب زه بریګیډیر صاحب ته ورځم بیا به تاسو سره راځم بریګیډیر صاحب یو خبره ډیره مهمه ده او لکه ډاکټر صاحب چې وکړه په خاص مو یاد دي چې نړیواله ټولنه به ډیر زر راو دانګل یعنی ډیپلوماټیکی هڅې به ډیرې زیاتې تیزی سوې خو دا ځل داسې ښکاري چې دا ډیپلوماټیکی هڅې چې دي هغه څه نه دي لکه د پخوا په شان ستاسو په خیال باندې د دې ممکنه وجه څه کېدای شي
د دې لوی وجه دا ده چې اقوام متحده هغه نه فعال نه ده یا د هغې سیکیورټي کونسل لکه څنګه به چې وړاندې وو او د هغې وجه دا ده چې د دغې نه وروسته څو جنګونه لکه د افغانستان وشو د دې نه پس د عراق وشو بې شام کې وشو لوی لوی جنګونه وشو ملکونه پکې تباه شو لیبیا تباه شوه او ډېر لوی انساني پلمیې را پېښې شوې لیکن اقوام متحده چا تپوس هم نه کو ځینې ځایونو کې خو بالکل بای پاس شوه نو دغه یو وجه ده دویمه خبره دا ده چې دنیا کې یو څه وایي نوی نړۍ یا نوی دنیا نو هغې کې نیو ورلډ آرډر دی او نیو ورلډ آرډر کې هر یو طاقت وایي چې یاره زه د خپل مفادو پسې لاړ شم او نور دنیا پروا نه کوم دویمه خبره دا ده چې اوس خلک د جنگ نه دغه فایده چې یاره دا مارکیټ جوړیږي او زما وسله به خرڅیږي نو د دغې د وجې نه هم یو قسم لا هغه کوشش نه کوي چې د جنگ اور مړ کی بلکې دا کوشش کوي چې دواړو باندې هتھیار خرڅ کی نو دینه هم خدا کی برګډیر
صاحب خاص برګډیر صاحب د کی مدا خبر کوله چې دا جنگ خو بهر هر وخت غټور وي که تاسو اساس د هتھیار خبرې یا د وسلو خبرې وي خو همدغه ملکونه په خوا چې وو هغه به ډېر فعال وو همدغه ستاسو واسطه چې دوی به خپل هتھیار خرڅ کړي یا خو بهرحال یو بله خبره دا چې بیا ډاکټر صاحب ته ورځم د کې یو مهمه خبره دا ده چې په پاکستان او هند کې بهرحال بحثونه روان دي په میډیا ګرما ګرمه خبرې دي او هر څوک د محب الوطنۍ ښکار دی که هغه هند کې دی او ډېر دغه وي یو بله خبره دا چې پاکستان کې دننه یعنی د پاکستان کې جیش العدل دی ایران ځینې خفه دی هغه وایي چې زموږ خلاف څه کېږي هغه د پاکستانه کېږي افغانستان وایي چې څومره طالبان دي یا وو یا هغه وو هغه ټول په پاکستان کې دي له ده را پېښه ده داسې هندوستان وایي چې په موږ کومې حملې کېږي هغه جیش محمد یا هر څوک چې دي هغه هلته دي یعنی پاکستان ته دا درې واړه ملکونه په خطر کې ځان ویني او درې واړه یې چې موږ ته خطره ده او لنن سټریټ ریکټر ده خپله پاکستان ته په داسې حالاتو کې که دا حالات بیرته کېږي په خپل ګریوان کې قتل یا بیا دغه حالات بیرته د سمو زدي ملکونو ګلې پر ځای شي داسې یو حالت جوړېدای شي
او زه دا وایم چې نن سبا چې کوم ماحول دی پاره کې نان سټریټ ریکټر ترګری چې وته وای دا د یو ډیر بلی اساته باندې راوچته شوې ده او دې ډیر ملکونه تباہ برباد کړو او د دې د پاره د ارچا ذمہواری ده او دا هر یو ملک چې خپل ازمکه د بل خلاف نه استعمالوي کاغه پاکستان دی هند دی افغانستان دی ایران دی ابل دی دویمه خبره چې داسې غړي به ضرور پیدا کیږي او هغه په هر ملک کې شتره چې هغه داسې سوچ لري چې هغه لږ متشددانه وي او بل لویه خبره دا ده چې انفارچونیټلی چې پاکستان کې او خصوصا د دې ګاونډي ملکونو دی یاد افغانستان چې کوم کشاله ده د ډېرې مودې راهیسې روانه ده او دغه وجه وه چې دغې ور پاکستان ته هم او ټولې دنیا دغه ته خور شو او دغې نه ترګري کمه نه شوه بلکې ترګري زیاته خوره شوه لکه داعش پکې پیدا شو ارار پیدا شو نور تقریبا شپږ شپېته ډلې نورې پیدا شولې نو دنیا نن زیاته غیر محفوظه ده په نسبت د وړاندې نه دا یو عمل دی یوازې د پاکستان نه دی بلکې ټولې دنیا د دې کې خپل برخه ده
مننه بریګیډیر صاحب ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو سره خیال دی ځکه چې بهرحال بریګیډیر صاحب خوای چې ټوله دنیا شکیل ده او ریجن یا ټوله سیمه پکې شکیل ده که خبره د پاکستان ځکه چې موږ تاسو پاکستان خلک اوري د پاکستان په موضوع باندې خبره کوو ستاسو په خیال باندې ځینې داسې شان شته چې پاکستان کولای شي په خپل داخل کې سم کی چې کم از کم لکه اوس اف ٹی ایف اے ٹی ایف چې دی کنه کم خړ لیست دی په پاکستان نوم پکې وایي پاک به نور ملکونه دي د غرب ملکونه دي کسړی دا وایي چې ایران به په پاکستان تور لګوي زه خیر ګوانډي دی یا هند لګي یا افغانستان لګي خو په دې خړ لیست کې خو د دنیا نور ملکونه دي نو دې ټولو کیسو کې پاکستان سبا بیا خپل داسې کیسه کوي چې هغه یو دلیل یو دغه وینو داسې په داخل کې ځینې داسې اصلاحات کېدلای شي په بارني تګلارې کې چې هغه پاکستان کم از کم یو 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 دلیل ویلای شي چې یاره زنه ما او یا دا کار سمیدای شي بل ګیله کمیدای شي
داسې کاکل صاحب چې کوم تاریخي تور باندې ګورو د کې څه شک نشته چې داسې قوتونو ته بین الاقوامي تور باندې دلته مرسته ورکړی شوی وه چې کله چې افغانستان کې روسیان ناست وو نو دغه قوتونه وو چې راغلي وو او پاکستان سره یو ځای دی داسې خلک پیدا کړي وو چې هغه و تشددانه کاروایانې کولې په افغانستان کې خو څنګه هغه وخت کې د کولډ وار دور وو د سوپر پاورز جګړې خپل په شان ملکونه پسې او موږ پکې استعمال کړی شو اوس مسله دا ده چې کله افغانستان نه روسیان ووتل نو پاکستان نه خلکو لاس راغلو هغه کوش هغه دغه تنظیمونه هغه شونه چې کومې افغانستان ته تیار کړي دا بے واکه پاتې شو دې واره کې کستاسو چې ته نظر لاندې شوی د هېری کلینټن په خپل په سنټ کې بیان دی چې دا خلک مونږ جوړ کړو بیا چې کله مونږ خپل جنگ وګټل مونږ پاکستان پرې خو دا ورته چې تاسو په یو د خلک پويږي دې کې څه شک نشته چې
نه اوس دا دغه ډاکټر هم دغه خبره کوم دا دلیل خو بهرال د هېری کلینټن دی خو بیا په عین وخت کې دا ټول
لګي کاکر صاحب زرا زما خبره تا تاسو دې ما خو تاسو ته وویل چې مخکي دا استعمال شوی دي خو وخت سره سره دلته کې پاکستان کې هم داسې حالات جوړ شي چې هغه قوتونه پاکستان خپل جوړي خرابول شروع کړ نو بیا زموږ چې سم فوجي دغه دي مشران دي یا سیاسي مشران دي یو وخت هغه چې دي دې باندې لاس واچل لکه زموږ خپل ملک کې ضرب الازوا دغه چې کوم اپریشن او شو دې وخت نه موږ وینو چې د دې قوتونو ډېر زیات خراب کړی دی او کمزوري شوی دي اوس هم کو تاسو ګورئ تاسو د اف اے ٹی ایف ذکر وکړو چې کوم اوس موجوده وخت کې د دې شوټیو د یو هفته نیمه وخت کې نو هغه چې خو خبرونو کې دا سیدال په نظر چې هغه صحت پورې خپل دغه تسلی ښکار کړی ده چې او پاکستان د دې دغه د فارم مخنیوي کړی دی خو دا چې دا چیزونه خو په یو ورځ کې جوړ شوي نه دي او نه په یو ورځ کې ختمیږي خو خبره دا ده چې موجوده حکومت یا دغه فوجي اعلان د دې خلاف اکشن کړی دي صحیح او دا وجه چې دغه پاکستان کې حالات اوس ګورو چې څنګه فقاله مخکې سم کړ کې جنرال حالات اکشن اوس نه دي اوس خلک چا خوشاله دي او په عمل کې اوسې
سم د ډاکټر صاحب ډېر مننه تاسو ته راځم بریګیډیر صاحب تاسو په فکر بهرال دې ته براسو د فوج د حکمت عملی له نگاه ځاتې ورته ګورو له طرف ورته ګورو یعنی اوس خبرال دا اغه هندم پر پاکستان فضائی حمله کړی دی او دغه سی پاکستان هم د دو جنگی الوتکو داوا کړی او هند یې وغه منلی دا ستاسو په خیال باندې دوه دواړه ملکونه پکار دی بل ګام یعنی دا خودی واخستی بل ګام د پاره کم داسې حکمت عملی خپلولای سي چې خبره جنگ ته نه روغی تلاړ سي
او د دوړو سیاسي قوتونو د تدبر جنگ دی یو خدا دا چې آیا سیاسي قوتونه زمونږه سومره مضبوط دي او هغه سومره د خپل تدبر نه یا د سفارتکارای نه یا د خپل د لیدرشپ د صلاحیتونو نه کار اخلي چې دا معاملې په امن باندې ختم شي نه چې په جنگ باندې کې زیاتواله راشي یا توندواله پکې راشي او دویمه خبره دا ده چې دا راتلونکي تقریبا چې درې څلور ورځې چې کمې دي دا ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه په دې کې چې پینټاګان هم دلچسپي اخیستې ده پاکستان ته ټلیفونونه کړي دي او د ریسټرینټ خبره کیږي چین هم دا خبره کوي چې یاره د صبر نه کار واخلي نو امید دی چې دې کې به نور بین الاقوامي قوتونه هم په دواړو ملکونو باندې سن ساسر راوړي چې یاره نور دې ته تیزوالی یا توندوالی ورنکي درېمه خبره دا ده چې کو همداسې ته حمله کې او زام لکه حکومت نو به خو با دوړ ملکونه اخیر دا چې جنگ تزي او واقعي دا لکه څنګه چې عمران خان چې ویلي دي او سوشما سوراج هم دا ویلي اوس چې د عمران خان چې دا خبره ډیره مهمه ده چې د جنگ کنټرول بده زما او ستا پلاس کې نه مودي مخاطب کړي لري او به زمونږ بنګ ته دوړ سره داسې هتیار دي چې کاغذ زمونږ د لاس نه وتل نو به دا غي کنټرول کول به مشکل شي نو خدا دا چې د تدبر لا او د حکمت املای لار اختیار کو
خو تاسو به خیال بریډر سه تاسو ډیر و بخښي زمونږ کې به بدی مداخله کوم د موضوع تاسو ډیر شو کې عمران خان چې دا خبره کړې ده چې دا سي هتیار د تاسو سرم دی لمر سرم دی چې هغه کوم استعمال کو یا دغه کو نو کې سبا ډیر ورانه سي دا اوس په دې انداز کې سړی واخی چې دا دمکې ده کنه دا د تجزیه ده
دا خو یو حقیقت ته او دغه خبره دا ده چې حالات خرابېږي نو به اغه د استعمال طرف ته رورو دواړه قوتونه نږدې کیږي نو هغه وخت چې راڼه شي چې دواړه هغه قوتونه دغه هتیار استعمالولو ته نږدې شي یا دغه سوچو کی په دې چې دغه هتیار چې کوم دی دا جنگ نوبت نه راولي جنگ ته چانس نه ورکوي او لیکن کو جنگ دغه حالت ته د غیر سنجیدګۍ د طرفه یا د غلطۍ د طرفه یا مس کلکولیشن چې وتاغه ویلې دي او دغه وشي نو به دغه طرف ته تک خو یقیني را چې د دواړو ملکونو شول او ډیسټرکشن دی بالکل یقیني تباہی دا میچوال شول ډیسټرکشن چې وتا وی میډ هغه سټریټیجی به وي نو آیا دا به یو او ان یو داسې سیاسي قوت یا تدبر والا سوک مشر بدا برداشت کړي یا دې طرف ته بلا سو اچي دا یو فکر یو مقام دی
مننه بریګیډر صاحب او ډاکټر صاحب تاسو په خیال خپل د پاکستان پر داخلي حالاتو یا تر اوسه پورې چې تاسو د پاکستان پر داخلي سیاست پر داخلي حالاتو یا د پاکستان کوم اقتصاد دی یا دومره خراب دی چې پاکستان اقتصاد هم سم نه دی او جنگ چې دی هغه خود سي اقتصاد لکه د ډیزل یا پټرول په شان باندې سکي په داسې حالاتو کې پاکستان د دې جوګه دی چې کدا جنگ اوږدې شي بیا وکړای شي
تاسو د کاکر څه کو ګورې د یو څو ورځو نه نو پاکستان خو خپل پوره کوشش ته چې جنگ تر ستلاړ نشي ولې چې امر خبره بریګیډیر صاحب مو کې چې دا خو مکمل تباہی دا او ټول سره جو هري هتیار دي او اندازا دا چې سلو نه زیات ټول سره دي نو زموږ تاریخ هم دا سی وای چې کلم جګړې ته ورزون و بیا چې سره سره یې هڅه په خپل باندې ورغشتي خو دې دې لیکي چې دا سی حالات جوړ شي په کې خو شک نشته چې پاکستان په ډیرو مشکلو حالاتو کې دی نو خو دې دې لیکي د زموږ د ایگزیستنشل دغه تریټ شي نو دا پاکستان سره سلاري
خاصه اقتصادي ځانونه چې اقتصادي پاکستان پاکستان په اقتصادي توګه دومره جوګه دی چې هغه دا جګړه اوږده کړای شي
اقتصادی خو بتا سو هغه وخت کې ګوره ورته چې کله جګړه اوګدیږي لګیای اوګدیدو په حق کې خو اوګدیدو ته خو ما خیال نه دی چې وخت پیداوشي که دا خدای دې نه کې تر پوره جنگ شروع شو ولې چې حالات چې خرابېږي نو کم ولکم چې پوهېږي چې زما پکې ګټه نه راځي نو هغه به د خبره جوهري هتیارو طرف ته ځي او که یو ملکم جوهري هتیار استعمال شو بل به م استعمالوي او دا داسې شی دی چې بیا صرف زموږ برې صغیر نه بلکې پورا نړۍ ته نقصان دی پکې ولې چې هغه نه چې کم هغه د کانسیکوینسز به وي هغه به ډېر زیات خطرناک وي.
ڈاکٹر صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه او بریګیډیر صاحب سید نذیر صاحب ستاسو هم ډیر ډیر مننه په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. تاسو ته دواړو ته شوق واړم ځکه چې وخت کم دی خو بهرحال ستاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې را سره واست. تاسو دواړو ته شرواز او شوق واړم. ډیر مننه. ډیره مننه. د مشال تورنالاندې مننه ډیره. د مشال تورنالاندې بحث او بحث د پاکستان او هند ترمنځ کم تاوتریخوالی و چې هغه اوس یو قسم جګړې زبانه خپل کړې ده. د دې به نتیجې څه وي؟ آیا خبره نوره روغېدای سي یا دا جګړه به نوره پراخه سي؟ په دې اړه باندې را سره وو د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او د پېښور پوهنتون د تاریخ استاد ډاکټر مناج الحسن. بحث وخت پورا دی. پای ته رسو. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخم شه.
هر قدم مس پر لے لاجوند حوصله د چمن دا ګلا ژوند زارو لګي جنتی دا چمن بسنګار کو جنتی دا چمن بسنګار کو هریو ګوند مس پر لے پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا محبت خپل مالیات تو زیچ مینا محبت پل مالیا یو گس پر لی چمن دا گلا چمن زار